السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد مسلم لیگ نون مشر نواز شریف له طالبانو سره د مذاکرات او پاړه بیان په شمالي وزیرستان کې انتخابات ملالا یوسفزی ته جایزه ورکول د چین وزیر اعظم پاکستان ته د دورې امکان په جلال آباد کې د صفایي مهم د فاټا د خلکو د لوبو مقابله او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف وایي د طالبانو د مذاکرات وړاندیز باید سنجیده واخیستل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د هندوستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقات کوي. په امریکا کې طوفان له نویو ډیر کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف پرون په یوه وینا کې وویل چې د پاکستانی طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدی واخیستل شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې حکومت جوړونکي ګوند تحریک انصاف غړي او د دې صوبې لپاره نامزد وزیر اعلی پرویز خټک د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق او حقانی مدرسې د نورو مشرانو سره پرونی ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. وروسته خبرلن سره خبرو کې سمیع الحق پر طالبانو د اغیز په اړه وویل
د پنځه نوي فیصده طالبانو د جهاد او جهد سلسله هم د دې مدرسې او ادارې نه علم او تربیت حاصل کړی دی او هغې ټول ما خپل پلار ګڼي. د همت نه کار واخلی او بهرنی ایجنډا کچری بیا په مونږ باندې څوک تپل واړي نو خدای ته وګورئ د هغې په خبرو کې مه راځئ.
د روان کال په فروری کې تحریک طالبان پاکستان پر نواز شریف غږ وکړ چې د هغه وخت له حکومت سره دی په خبرو اترو کې د دوی ضامن شي. چارواکي وایي نسار د جنوبي وزیرستان په درګۍ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو پر ګاډو شوې چاودنې په نتیجه کې دوه اهلکار وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. لا تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې د جنوبي وزیرستان د واڼې په حلقه یو څلوېښت کې نن د رای اچولو په څلورو مرکزونو دوباره رای اچول شوي. دغلته امیدوارانو د درغلیو شکایتونه کړي وو. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د یوې وسلوال نښتې په مهال اته ویشت طالبان او څلور پولیس وژل شوي. د هلمند د والي وایند عمر زواک نن وویل دا نښتې له پرونه شروع شوې او په برید کوونکو کې پاکستاني چچنی او افغان طالبان شامل وو. طالبان بیا وایي دولس پولیس وژلي خو افغانستان میشته سلساتي ځواکونه ویلي افغان امنیتي ځواکونه د پولیسو مرستې ته ورغلي وو او طالبانو کوم امنیتي پوسته نه ده نیولې. همدارز نن هرات ولایت کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د سلما بجلی ډیم شپږ امنیتي ساتونکي پولیس وژل شوي دي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي کابل کې څلور هغه کسان نیولي چې غوښتل یې د عدلي ادارو پر چارواکو بریدونه ترسره کړي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د درې ورځني سفر په مهال د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجی سره ملاقات کوي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلي چې ولسمشر حامد کرزی نیت لري چې د افغانستان د ملي پوست او ټولو امنیتي ادارو د مضبوطولو لپاره له هندوستان مرستې وغواړي. هند اوار له مخه د هغه ستراتیژیک تړون تر مخه افغانستان ته په پوځي برخه کې یو څه روزنیزې مرستې ورکوي چې په دې هیوادونو د امنیتي او اقتصادي اړیکو د لا ټینګولو لپاره په 2011 کال کې لاسلیک کړی وو. افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې مهال د هند په سفر تللی چې د هند له مخالف پاکستان سره یې تاوتریخوالی روان دی. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر پوله په یو بل ډزې کړي. پاکستان په افغانستان له هند پلوه عناصر او خطر محسوسوي او د هند مخالف طالب رژیم ملاتړ یې کړی وو. امریکا کې طوفان تر 50 زیات کسان وژلي او په لوی شمېر یې ټپیان کړي او ورک کړي دي. د طوفاني سلې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی ایالت اوکلاهاما په موري ښار کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې او چارواکي اوس وایي چې د وژل شوو کسانو شمېره تر 90 ورسېدلې. یو انی شاید د دې طوفاني سلې په اړه وایي
موږ فکر وکړ چې موږ مړ شو. موږ په داسې یو کوټه کې وو چې په مځکه کې دننه وه. موږ چې کله دا سیلی ولیده نو موږ دروازه بنده کړه، خو دا چې راغله نو دروازه یې راباندې ماته کړه، شیشې او نور خځلې پر موږ ولګېده. او چې رښتیا ووایم نو موږ داسې فکر وکړ چې موږ لاړو مړ شو.
د اوکلاهاما چارواکي وایي وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. تمه ده چې ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیسټونه خپاره کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه ورته ورکړل شوې ده. چې کله د نومونو دا لیسټ ولس ته وړاندې شي نو امیدواران به کولی شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپل کمپاینونه شروع کړي. د انتخابات د جون په 14 نیټه کېږي. د ایران د شورای نگهبان یو ویان د دوشنبه پر ورځ ویل داسې امیدوارانو ته به په دې انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه نه وي چې په جسمانی توګه کمزوري. د ځینې کتونکو په وینا د دې پریکړې هدف د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی مخه نیول دی چې عمر یې 80 کاله دی. ځینو مخالفینو ویلي رفسنجانی داسې کس دی چې د سخت دریځو په ضد یو چلنج رامنځته کولی شي، خو د بیا ولسمشر کېدو لپاره د هغه عمر ډېر زیات دی. شورای نگهبان له وړاندې لا ویلي چې میرمنې د راتلونکي ولسمشر په توګه ځان نشي کاندید کولی. د عراق په بیلابیلو ښارونو کې نننیو چاودنو کې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. بلخوا په عراق کې د دوشنبه د ورځې د بمی چاودنو وروسته چې 30 کسان پکې وژل شول، د دې هیواد وزیر اعظم نور المالکی ویلي چې په امنیتي کړنلاره کې به بدلون راولي. دغه په وینا ځینې پوسټونه چې ډېر اهمیت لري په هغې کې به ردو بدل وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې سخت دریځ وسلوال به ونه شي کړلی چې عراق بیرته د فرقیزو شخړو خواته بوزي. د خبرونو پای
خبرین هم د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خپرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې به واورئ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د تحریک انصاف ګوند د غړو به له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه بیانونه واورئ. که یو خوا په جنوبي وزیرستان کې نن بیا انتخابات وشو نو بلخوا د شمالي وزیرستان ځینې خلک د انتخاباتو نه مطمئن ښکاري.
وزیرستان خلک دا شعور روغی چې موږ همیشه د پوره متفق یو قومي یو مخلص امیدوار د پاکستان پارلیمنت ته منتخبوي.
د کرمی جنسه د پاړه چم کنه کډوال لیوش میر استنز سره مخ دی.
ګرمي دی، خیمه نشته دی، د کانه پین مدباس نشته دی، او شمون بیماران دی، خزی وکي بیماران دی.
د فاتا اولمپیک اسوسییشن لخوا براتلین کیونه په صوبایي توګه لوبي پیلېږي.
دا ډیر جوړ خوشاله ده چې مو خوش ټایم دی چې زه دومره غټ ستمون دی مقابله لتم.
دا اونور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. اوسه د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په یو وینا کې پرون ویلي چې د پاکستانی طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واغستل شي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوست مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د 11 مې د انتخاباتو نه څرګنده شوه چې ولس د هر قسمه چیلنجونو مقابله کولی شي. د دې دواړو ریپورټونو حال احمد الله زموږ همکار عبدالحی کاکړ سره شریک کړی دی.
تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف چکمو په لاهور الحمرا حال کې د نون لیگ چکم منتخب د غړیو اغې ته په خپل خطاب کې ویل چې په ملک کې د ټوپک او د ګولۍ د وجې نه چکم دا مسائل نشي حل کېدل او تر دې دمه د ترهګرې په ضد جنگ کې موږ زموږ د ملک نه 40,000 پورې خلک چکم دي اغې قرباني ورکړې شوې ده او ک طالبانو د مذاکرات پیشکش کړې ده نو دا یو ډېر ښه آپشن دی موږ سره او موږ سنجیدګۍ سره دا اغستل موږ لپاره دي ځکه چې امن چکم دی اغه د مذاکرات د لای راتلی شي د جنگ جګړې یا د اپریشن د وج کم دل کدان نشي راتللې. د دې نه علاوه دا وخت ملک یو بل کم غټه مسله ده د بجلی د لوډ شیډنګ نو هغه دا ویل چې دا وخت لکه 1500 روپۍ چې کم دل کدا سرکل ډډ ان دی قرضداري دي نو موږ ته د اول ولس دا وی چې موږ اول دغه ختم کو کنه د بجلی پیداوار د پاره نور لکه کارونه وکړو. نواز شریف دا هم ویل چې ما ساقدار ته ویل دي چې د بجلی دا بحران چې کم دل کدا د فوري توګه د پاره د ګامونه پورته کړل شي او زر تر زر چې کوم د لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه نه خو چې دومره شي چې خلکو ته لک خنخه دغه ملاو شي ریلیف ملاو شي او زمونږ د حکومت په ډومبې سل ورځو کې چې کوم د لکه ولس تبا په ملک کې چې کوم مثبت تبدیلی د هغه به هم محسوسیږي او په اقتدار کې راتللو ډیر ورځو کې دنه لکه ولس تبا تر ډیره حده د بجلی د لوډ شیډنګ والے سره لکه خوشخبری واورو او دې کې به تر ډیره حده کمی راولو.
احمد الله داسې راتوي چې بل خو د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم وینا کړی دا چرته کړی دا او څه پکې ویل دي.
بالکل 13 ورس په جی ایچ کیو کې یو سیمینار شوی او په هغه کې خپل وینا کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل چې د ملک ولس په یو لسم مای باندې چې ټول ټاکنې وشولې په هغه کې د ثابت کړل چې د ولس چې کوم دغه هر قسمه چیلنجونو کول مقابله کولای شي او دا توان لري چې څه قسمه سخت حالات د هغه په خشن مقابله وکړي شي. بیر علاوه هغه دا ویل چې پاکستانی قوم چې کوم دغه اعتدال پسند او صبر کوونکی قوم دی او د پاکستان چې کوم په یو لسم مای باندې کوم ټول ټاکنې چې وشولې پاره کې د ترهګری ډیر زیات خطرات موجود ول کړه خبرې بکې وی چې لکه دماکی او دغه خدایغي باوجود نه صرف ولس راغلل او هغه په صبر او تعامل سره لکه په وټونو کې په الیکشن کې برخه واغسته پرتزان د پاره راتلون کې دغه چکم دی هغه هم دی وټاکل.
د احمد الله نتا سوري دل چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې د یو لسو مې د انتخاباتو نه اخکاری چې ولس د هر قسمه چیلنجونو مقابله کول شي. بلخو احمد الله دا هم ویل چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په یو وینا کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو لخوا د خبرو تر وړاندې سپاید جدي واغستل شي. دغه سي په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړونکو ګوند تحریک انصاف غړي او د دې صوبې لپاره نامزد وزیر اعلی پرویز خټک د جمعیت علما اسلام سینټلې مشر مولانا سمیع الحق او حقانی مدرسې نور مشرانو سره پرون ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې چې تفصیل یې غلام غوث راکوي.
په نوخر اکوړه خټک کې د عمران خان د ګوند غړو 13 ورځ د پرویز خټک په مشرۍ کې د مولانا سمیع الحق او د حقانی مدرسې د نورو مشرانو سره لیدل کتل وکړل او د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې اترې وکړې. د دې غونډې وروسته د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د جمعیت علماء اسلام سندلې مشر او د حقانی مدرسې مهتمم مولانا سمیع الحق وویل چې طالبان هغه ته د پلر په نظر ګوري او په افغانستان کې جنگیدونکي 95% طالبان د هغه د مدرسې نه فارغ شوي دي.
اصل نه چې طالبان نه کړي جوه در جهاد کا فدا رشیدارې تعلیم یافته لوګ هي او نو سب به خپل باپ سمجھتے ہیں.
د 95% طالبانو د جهاد او جهاد سلسله هم د دې مدرسې او ادارې نه علم او تربیت حاصل کړي دي او هغې ټول ما خپل پلار غني. د همت نه کار واخلي او بهرنی ایجنډا کچری بیا په مونږ باندې شوک تپل واړي نخده ته وګوري د هغې په خبرو کې مرزي غني انجام بمو د تیر شوی حکومت پر رنگ وي.
زرا همت سے کام لے اور بیرونی ایجنډا اگر کوئی هم پر دوباره مسلط کرنا چاہے تو خدا را ان کی باتوں میں نہ آئے.
بلی خواته افغانستان هم په پاکستان تورونه لګوي چې د پاکستان د خاورینه په افغانستان کې مداخلت کیږي او مولانا سمیع الحق هم 13 ورځ د دې مداخلت د خبره و منله خو پاکستانی لوړپوړو چارواکو د خبره په بیا بیا رد کړې ده چې ګنی د پاکستان د خاورینه په افغانستان کې مداخلت کیږي. په دې موضوع مې چې کله په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعې د مرکز د مشر ډاکټر سرپراز خان نه پوښتنه وکړه چې د مولانا سمیع الحق دا سرګندونی به د پاکستان د خارجه پالیسۍ لپاره ګټه ولري او که نقصان، نو په ځواب کې ډاکټر سرپراز خان وویل
ګوردس افراد دی او هغه داسې کوي نو هغه به ډېر ضرور وي او ډېر زیات به د ریاست نه بار بار کارونه کوي نو دا خو ریاست به ګوري دي ته چې دا خبرې چې څوک کوي آیا هغه د پاکستان د قانون خلاف ورزي کوي که نه کوي دا پکار دا چې دې ته حکومت وخت مو ګوري. خیال دې دا مشکلات په جوړي پاکستان خارجه پالیسی لپاره دا کیسه خبرې چي دي ول چې پاکستان ریاست چې کوم خارجه پالیسی دا هغه غینا علاوه څه قوتونه دي او هغه بل کیسه خارجه پالیسی چلول غواړي نو دا به خامخا پاکستان دا کار ګوري.
دا چې مولانا سمیع الحق د افغاني طالبانو نه علاوه په پاکستان کې د ننه په تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو سمره اغیز لري د دې پوښتنې په جواب کې خبريال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
مولانا سمیع الحق واقعا افغان طالبانو سره اړیکې شته چې هغه سم مشرانو تعلیم کړي دي ټول خلک کړي تعلیم کرے دار العلوم حکانی نہ کوڑا خٹک نہ اوبل دا خبر ہے چی افغان طالبان نمان اثر مطلب دا نہیں چی دی با پاکستانی طالبان نمان ہم اثر وی نو خبر ہم دا غدا چی دے خود افغان طالبان تبا ہوئی یاغی سمرست با حاصل کی چی پاکستان کی دا مسئلہ آل شی خواہی افغان طالبان با دا کارو کی اوکنا او تر سونا حدب پر یقی دا کار کول شی پاکستانی طالبان با دا خبر او منی اوکنا دا مخیم دا سیا لیدل شی ویدی دا غی حد خبر پاکستانی طالبان بدا من لی
تیر اورس په نوخار اکوړه خټک کې د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو سره د ملاقات وروسته د خبريالانو سره په خبرو اترو کې مولانا سميع الحق په مرکز کې د نواز شریف نوي حکومت ته د دړکې په ډول د خبره هم وکړه چې باید نوي حکومت دی بهرني فشار قبول نکړي غني انجام به د تیر حکومت پر رنگ وي ولهم اوس مشال ریډیو په خبر
د تحریک انصاف ګوند د غړي پرویز خټک او د نواز شریف لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د بیانونو په هکله زموږ همکار رابیا اکرم خان د سیاسي چارو کارپو اجاز خټک سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
بل دی دغه خبر یو هو د نواز شریف سره کوم پیغام مو منشور کې مو بیا بیان هم رالو چې پرین سره به مون تعلقات سکو او دې باره کې هم آرمی یا د مو خلکو یو پرسپشن دی چې آرمی څه ډېر په دې ته خوشحاله نه وي دې شي وي خو مونږ ته داسې ښکاري چې نه وي نو هغه به آرمی د خپل اپریهنشن هم هغه ته ورسولي بل عام خبره دوا راځي لکه تاسو ما وکړه د مشرف باره کې چلی لگی لو خبر آرمی چیز
نواز شریف طالبانو سره د مذاکراتو خبره وکړه نو آیا تاسو ګڼئ چې دوی ته د پوز حمایت په دې حق له حاصله دی دوی څنګه دا خبره وکړه
یره چې پوز حمایت اوس کومه وخت کوي دا چې دا خو دې مخکې هم خبره کړې و نو پوز دې خبره په حمایت دی نو مخالفت هم نشي کولی ما خیال دی اوس وخت رالو کہ الیکٹڈ لیڈرشپ غلط کئی خط کئی بد کئی زما ورچہ اختلاف کی کو اعتفاقی تو کیسے الیکٹڈ لیڈرشپ ہوگی اور ما خیال لیکن اور صرف اخوا کل غواری اس گور صبح کلیشی صبح را دا بواق کئی
خسر یو بل سوال دا چھے کم سیول او ملیٹری تعلقات دی نتاس سوائے چھے دیتا ودا ملاو شوا
فوج دغکی دی تعلقات کے بدا سوا چھے فوج بلک زیاد حاویو آغا دی پاکستان جمہوریت لو مسئلہ دا چھے آغا تعلقات صحیح خپل زیت راولی اس آغا بسنگ زیت را دی دا بواق خائی دا شیدا دے چھے فوج خپل زیوی خپل کردار وی او منتخب حکومت خپل رول پلے گئی اگر مشیری او اخیری فیصلے منتخب حکومت حق دے دی فوج نا نو دیکھو اکو لارا خبرہ خود زیادہ بسا بشی
تاسو دے سیاسی چارو کارپو اجاز خٹک مرکا اوری دلا
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان په درګه سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په ګاډي د چاودنې په نتیجه کې دوه امنیتی اهلکار وژل شو دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د سولی وزیرستان سیمه درګاینه را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق په دغه سیمه کې د وانه سروکی په سړک د بمی چاودنې په نتیجه کې د سولی وزیرستان ملیشای فورس دوه سرتیری مړه او څلور نور پرارژلی شول. د خفیه ادارې یو لوړ رتبه چارواکي د پخلی په مطابق دا پېښه نن غیزا ته بجې د درګای په سیمه کې هغه وخت مخه تراغله چې کله ځنه سرګنده کسانو په داسې سیمه کې د بجلی د ستر لاندې و مټرالیا ستن په بمی چودنه و الوا زوالا او دغه چودنه د جزیه د پاره چې په سیمه کې موجود د سکاورس فور سرتری موکې ته ورغلل. بیا په دامند کې دوی ته په مځکه کې خوندي یو بل بم ور وچاو دیده چې په نتیجه کې یې شپږ سرتری پر ارجلی شول. پر ارجلی ټول سرتری د مرا پټای د پاره د وڼا هسپتال ته ولېږدول شول چې په کوم کې شامل دوه سرتریو د مرا پټای په دوران کې سا ورکړله. د چارواکي دا هم وویل چې د چودنو نه د ورځې په یاده سیمه کې د لټون عملیات لګیا کړای شول او د فورس سرتریو دوه شکمن کسان گرفتار کړل چې کومې د پښتنې ګوژنې د پاره د ناسرګنده سیمې په لوري یووړل. د یو بل خبر په مطابق تیره ورځ د ټانک سره نږدې د منځۍ په سیمه کې د سړک په غاړې خوندي بم په چودنه کښې هم د سکیورټي فورسز یو سرتری پر ارژلی شه چې د کوم حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. د بمونو د چودنو او په دا کښې د مارګ ژوبلې پړه یا چا هم قبوله کړې نه ده.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د شمالي وزیرستان د اوتمانزی قوم ځینې مشرانو او ځوانانو په 11 مئی په سیمه کې د انتخاباتو په پر امن توګه کېدل ستایلی دي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبری کانفرنس په وخت دغه مشرانو وویل چې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی په نوي ټاکل شوي غړي بغږ کوي چې د دوی مسلې ورته حل کړي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
شمالی وزیرستان قوم اطمانزائی مشرانو او تعلیم یافتہ ځوانانو په بنو پریس کلب کې یو خبری غونډه وکړه او وی ویل په سیمه کې پرمنه انتخاباتو په ترسره کېدو سره ډیر خوشاله دي چې د ناسم حالاتو باوجود هم هیڅ قسمه ناخوخه پیښه نه وشوه. په غونډه کې شریک اولدین خان وی وزیرستان کې قومي کمیټه جوړې دي چې د سیمې نه ټاکل شوي قومي اسمبلی ممبر ته به د ولس ستونزې په ګوته کوي.
دی داغ د پرا میر ټول کوبل خل اتفاق کړای دی چې ان شاء الله نظیر بنو دا د باوت ری چې دا په وزیرستان کې پلس ټپ دای دی امن و خلی پانا بادو د نور ترقیاتی چاره کو ډیر وخت نه دا مشکلات کې سره مخ شوی په یو لوز بنه سپړ نه ټاکی چې کمیر په یو اتفاق شي. ان شاء الله د وزیرستان څو سره مسائل دی د امیر حلقوی مشتوب سوکام نه حلقول مکمل او شي.
ایوب رحمانو وی وزیرستان په خلکو کې اوس شعور بیدار شوه چې په ټول ټاکنو کې په لویا کچا برخه خستا او طلبہ د خوخه مناسب نمائنده ټاکی.
18000 باندې میډ وینر کینډیډیټ ثبت شو نو اٹ مینز چې دا پولینګ په وزیرستان کې شوه دی دا په ډېر خپل طریقه باندې شوه. دنیا امیجا پازیټیو طرف ته دی وکسي کته سوکسي سیا نو وزیرستان خلک دا شعور روغی چې میجو همیشه د پورا متفق یو قومي یو مخلص امیدوار د پاکستان پارلیمنت ته منتخب وي.
په غونډه کې شریک اسانو په خو آباد ملکی سیستم کې یوازې ملکانو ووټ چاو چې اوس د بالغ رائے دی نه پس وزیرستان کې هم د وخت د تیرې دو سره خلکو کې سیاسي شعور راځي او وزیرستان کې هم د 11 مئی په انتخاباتو کې د پخوا په پرتلا سوچند زیاتې رائے استعمال شوه.
د ووټرانو د ګوتو د نښو تصدیق لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن د شناختی کارډ قومي ادارې نادرا ته ویلي دي چې د تصدیق لپاره د سافټویر تیار کړل شي چې په دې سلسله کې د الیکشن کمیشن مرستې وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان راکوي.
نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د ګوتو د نښو تصدیق لپاره د قومي شناختی کارډ ادارې نادرا ته سافټویر تیارول لپاره د 9 کروڑ روپو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه چې نگران وزیر اعظم نادرا ته هدایت کړی دی چې لس ورځو کې دا سافټویر تیار کړی شي. د امیدوارانو له اړخه په ووټونو کې د درغلو د الزامونو شکایتونو او غوښتنو نه پس الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرا ته ویلي وو چې د ووټرانو د ګوتو د نښو تصدیق لپاره د انتظامات وکړی شي. تېر مازدیګر یو خبری غونډی سره الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکرٹری اشتیاق احمد او نادرا چیئرمین طارق ملک خبرې اترې وکړې. د الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکرٹری اشتیاق احمد مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هغوی نادرا ته د ووټونو تصدیق په حق له ویلي دي.
موږ نادرا ته وویل چې د ووټرانو د ګوتو نښو تصدیق لپاره کم سافټویر به نادرا له جوړول وي نو هغه څومره زر چې اوشي په هغې د کار وکړي.
په دغه موقع د نادرا چیئرمین طارق ملک وویل چې نادرا به د ووټو ووټونو تصدیق لپاره خپل نظام نور هم ښه جوړوي او تقریبا دوه هفتو کې به دوی دا کار وکړی شي. نوموړي زیاته کړه چې نادرا به د الیکشن ټریبیونل او الیکشن کمیشن په درخواست به دا کار کوي. د سیاتوي
جب ہمارے پاس ووٹر لسٹیں آئیں گی ہم اس کی تحقیق کریں گے اگر وہ انک یوز ہوئی ہے
منګل چې د ووټرانو لیستونه راشي نو د هغه به موږ تحقیق کوو او چې د کومې سیاهي ورته موږ ویلي چې هم هغه استعمال شوې ده نو د هغه به موږ تصدیق کولای شو. نو د غرنګ هر ورځ د 15 لکه ووټرانو تصدیق به کولای شو. زه دا هم وایم چې په دې دوه قسمه خرچ راځي. یو خرچه د سافټویر او هارډویر ده چې د پاکستان حکومت به دغه خرچ اوچتوي او بل چې کم د ګوتو د نخو کتنه بوي نو د هغه خرچه به امیدواران اوچتوي چې خرچه به پرې د لسونه تر 15 روپو پورې راځي.
سی چارو کارپو ایمل خټک وای ک الیکشن کمیشن آف پاکستان د دې مسلې په حق له خاص کارونه کړو نو د خلکو اعتماد به خراب شي.
دا کوم اقدام چې الیکشن کمیشن پور تکړه دې د دې لپاره دې چې فلال د خلکو غم غصه کې کمواله راولي او د سترګو د خلکو سترګو کې چې دینو شګي واچي او کنه واکي د دې رپورت پرانا کې به الیکشن کمیشن سره جدي قدمونه پورته کوي. الیکشن کمیشن ته پکار دی چې هغه د دې مسلې چې کوم اساسیت دی د دې چې کوم نوعیت دی هغه په نظر کې اوساتي او ځنې جدي قدمونه پورته کړي.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکرټری اشتیاق احمد مطابق چې د درغلیو شکایتونو لپاره په غونډ ملکي سوارلس الیکشن ټریبیونل جوړ کړی شوی دی او د ګوتو د نخو تصدیق به هغه حلقې نه کولی شي کوم لپاره چې الیکشن ټریبیونل ویلي وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کرم ایجنسی کې د پاړه چمکنې کډوالو سره د مرستو لپاره ځایی اوسیدونکي مخکې شوي دي، خو د سیمې دغه خلک وایي چې مرستې ډېرې کمې دي. بلخوا چارواکي وایي چې رجسټریشن یا نوم لیکلو نه پس به کډوالو ته د حکومت لخوا په باقاعده توګه مرستې ترلاسه کېدل شروع کیږي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د باړه چمکنی کډوالو سره د مرستې لپاره ځایی اوسیدونکي مخکې شوي دي. د ساده سیمې حاج سلیم خان او رگزه مشال لډیو ته وویل چې باړه چمکنی کډوال په ډېر بد حال کې دي نو انساني همدردي په توګه له خپل وس سره سم د دوی مرسته کړې ده او روان وخت کې به هم دوی دغه مرسته جاري ساتي.
د دې خلکو درد د علاقې خلکو مخصوص کړی دی. چا سره څه کومک هغه ته ممکن و نه کړی دی. په خپلو کورونو کې ځای نه ور کړی دی. چا سره خیمه او ټینټ هغه ور کړی دی. چا ورته پخې مړیانې ور کړی دي. تقریبا 2500 پیکیج هغې کې وړه غوړي چای چینی و هغه مور باندې تقسیم کړي دي او انشاءالله ورځې دوو کې به یو سل پیکیج نور غوښتي دي هغه به هم انشاءالله په دې کې تقسیموو.
واضح هدوي چې د منځني کورم ایجنسی په پاړه چمکنی کې د دې میاشت په 1 منټې امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته وسلوال طالبانو پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولې ده چې د دې نه پس په سیمه کې حالات کړکېچن شوي دي. د ناامنیو له کبله راوتلي د پاړه چمکنی کډوال په مرغو چینا سدې او په نورو خوندي سیمو کې بلا اسانتیاوې د کډوال ژوند تیروي. د سیمې یو متاثره کس وحید عمر مشال لوډو ته وویل چې کډوالو مرسته په کولو موږ د ځایي اوسیدونکو شکریا ادا کوو، خو د ځپلو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک دې ته نشي رسېدلی. نو پکار دی چې حکومت د دوی مرسته کولو لپاره خپلې هلې ځلې تیزې کړي.
اوس مطلب ګرمي دی، خیمې نشته دي، د کانې پینې بندوبست نشته دی، د میډیکل مطلب د سډیول مسله د ماشومان بیماران دي، ښځې وکړي بیماران دي او تر اوسه پوری چا داسې مدد نه دی کړی. حکومت جوړ کړی دی مطلب دا دی هغه ناکافي دی. نو موږ کوم سکون دی فی الحال دې ته حکومت سترګې غړي دي. مطلب دا دی گورنر صاحب دی که پیر کرم دی که نور مطلب کوم مخکې زموږ کسان دي هغه د موږ کوم څه مرسته وکړي، خو څه کوم څه شوي دي هغه مطلب ناکافي دی، هغه کم دی.
موږ چې کله په سیمه کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای مشر مجاهد علي نه وپوښتل چې حکومت به د کډوالو مرسته کله کوي، نو په ځواب کې مشال لوډیو ته وویل چې رجسټریشن یا نوم لیکلو پس به ځپلو ته د حکومت لخوا په باقاعده توګه مرستې ملاویدل شروع شي.
ګورمنټ پاکستان یو ان ته او انټرنیشنل ارګنایزیشن ته اپیل وکړلو او هغه اپیل منظور کړلو. ګورمنټ پاکستان ایف ڈی ایم ای او سره سره این آر سی بو رجسٹریشن کوي. رجسٹریشن وشي اگر رجسٹریشن سره به دیتا کیمپ کې خیمه ملوي کی نور سہولیات صحت والا تعلیم والا او به نور مطلب څه ضرورت دي او منتلی رشنی څه دي یا سمنونه دي هغه سره به دیتا سمنونه ملوي.
مجاهد علي زیاتوي چې رجسٹریشن عمل پیل کې دوه وروسته تر اوسه قریبا 1200 خندانونو اندراج شوی دی، خو یاد دی چې په سیمه کې د کډوالو رجسٹریشن هغه وخت بیا بند شولو کله چې بلوشو کډوالو د اف ډی ایم ای په عملی باندې د لسونو گزارونه وکړل. مجاهد علي وایي چې د عملی سیکورټی لپاره نور ګامونه اوچتولو پس به رجسٹریشن عمل یو ځل بیا شروع کوي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپک سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته د پاکستان د انتخاباتو ملالا یوسفزی ته د ایوارډ او د چین پاکستان ته د دورې او دغه سي نور ریپورتونه به هم درته درورو. خو اوس په د ماسیګر 15:30 بجې کې دونکو د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف پرون لاهور کې دی وی وینا په محل ویل چې د طالبان لخوا د مذاکراتو په وړاندیز باید جدي غور وشي. خو خبر پښتونخوا لپاره د تحریک انصاف ګوند نامزد وزیر اعلی پرویز خټک د جمعیت علما اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د مذاکراتو په اړه ملاقات کړی. مولانا سمیع الحق پر طالبانو د خپل اغیز په اړه ویلي چې هغوی د تپلار وایي. جنوبی وزیرستان درگی سیمه کې چارواکي وایي نن د ملیشو ځواکونو پر ګاډو چاودنه کې دوه هلکار وژل شوي او څلور زخمیان دي. بلخوانند د جنوبی وزیرستان په یو څلوېښتمه حلقه کې د درغلۍ او دلزمنو وروسته یو ځل بیا انتخابات وشول. افغان چارواکي وایي له پرون راهیسې شروع شوي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د بې وسوالۍ نښتې په ترڅ کې 28 طالبان او څلور پولیس وژل شوي. همداراز نن هرات ولایت کې د سړک غاړې په بندو چاودنه کې د سلما بجلی ډیم شپږ امنیت ساتونکي پولیس وژل شول. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د هندوستان د درې ورځني سفر په مهال د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پردام بکرجي سره ملاقات کوي. تمه کیږي چې د هند لخوا به له افغانستان سره لا زیاته پوځي مرسته د نننیو خبرو اترو موضوع وي. په امریکا کې یو طوفان تر نوي زیات کسان وژلي او په لوی شمېر کې ټپیان کړي او ورک کړي دي. دې طوفاني سلې د دوشنبه ورځ د امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهاما په موري ښار کې پراخه تباهي رامنځته کړې ده. د عراق په بېلابېلو ښارونو کې په بمي چاودنو کې اووه کسان وژل شوي او د 500 پخوا او شاکي نور ژوبل دي. او تمه کیږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیستونه خپاره کړي چې ولسمشر په انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه ورته ورکړل شوې.
د بشیر ګوخنلند خبرونه تاسو واریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان د سنور رسپانو د اداریو غټی کیسې دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې مسلم لیگ نون ماهرینو د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره یو جامع انرژي پلان جوړ کړی دی او متوقع وزیر اعظم نواز شریف ته د منظوري هم ورکړې ده. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د لوډ شیډنګ مسله په بنیادي توګه د حکومتونو ناقصه منصوبه بندۍ نتیجه ده. په ټوله نړۍ کې بجلی پیدا کول لپاره مختلف وسایل په کار راوستل کیږي، خو پاکستان ارزانه او د لوی مودې منصوبو په ځای زیاتره تیل او ګیس ګران او نایاب ذریعې استعمالوي. موږ سره نور ذریعې هم موجود دي لکه کولا دنور نه بجلی پیدا کول او دغه رنګ د هوا ذریعه هم موږ سره موجوده ده. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون ماهرینو چې کوم انرژي پلان جوړ کړی دی نو یقینا هغې کې به د توانایي د بحران حل لپاره مؤثره تدبیرونه شامل وي، خو اصل امتحان منصوبه جوړول نه بلکې په هغې کامیابۍ سره عمل کول دي. نو نوی حکومت نه اولس امید لري چې ملکي معیشت به یو ځل بیا روان شي، خو دا د توانایي په بحران کابو موندلو بغیر ممکنه کیدی نه شي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی عمومي سکرتر او نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې که د امن دپاره کله هم موقع ترلاسه شوه نو طالبانو سره به مذاکرات کوو. تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه د امن دپاره متحد دي. زموږ د حکومت وړومبی ترجیح د امن او امان قیام دی. ادارې مخکې لیکي که هر څوک حکومت او ځینې سیاسي ګوندونو دا یو احساس شدت سره وړاندې راسي محسوس کړی و چې اوس په هر حال کې د ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروري ده او هم په دې غرض یې ټول ګوندیز کانفرنسونه هم وکړل، ولې دغه کانفرنسونو نتیجې هم د صفر برابر راووتلې او په ترهګرۍ کې هیڅ کمی را نغلو. ادارې لیکي چې که ټول ګوندونه د ترهګرۍ او بدامنۍ څخه د ملک او وطن په خلاصولو کې مخلص وي نو باید دوی ټول په څو ورځو کې جوړېدونکي نوي حکومت سره خپل مرسته او حمایت داسې شامل کړي لکه څنګه چې د عامو انتخاباتو په مهال کامیاب شوو ګوندونو سره شامل کړل. د راتلونکي حکومت دپاره په یقیني توګه د ترهګرۍ ختمول ډیر ګران کار دی. خو د نامزد وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د امن او امان په اړه وینا که عملی شکل واخلي نو بیا دغه ګران کار ترسره کیدل ممکنه نه دی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتلو وروسته تر نومبر میاشتې پورې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان وکړو، او پاکستان تحریک انصاف هم په درې میاشتو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. اداره لیکي چې د روان کال ستمبر میاشتې نه تر نومبر میاشتې په درمیان کې دی بلدیاتي ټول ټاکنې وکړی شي. اداره وایي چې تیر حکمرانانو او سیاسي ګوندونو بلدیاتي انتخابات کولو کې څه دلچسپي نه لرله، او که وکتلی شي نو بلدیاتي انتخابات کولو کې د حکمران جماعتونو لپاره څه د پریشانۍ خبره نه وه. خو اوس دا امید ساتل پکار دی چې راتلونکي حکومتونه به خپلې کړې وعدې پوره کړي او بلدیاتي ټول ټاکنې به وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبرلانو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لیکي پاکستاني ادارې باید بلوچستان کې دغه خبرلانو او رسپانو په ضد دایر کړي اف آی آر یا شکایتونه واپس واخلي چې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي بیانونه یې خپره کړي وو. یا د اداره په خپل خبر پانه کې لیکي د پاکستان د ترهګرۍ خلاف قانون تر مخه هیڅ خبریال او خبرونه نشي کولای چې د ترهګرو زلیدلو ته لار برابر کړي او مذهبي، فرقیز او قومي نفرتونه راوپاري. د ادارې د بی بی سی اردو د یو رپورت په حواله لیکلي چې کوټه کې چارواکو د ځینو بلوچ او رسپانو او پاکستانی خبرلانو خلاف له دې عمله اف آی آر درج کړی چې د ځانمرګو بریدونو په اړه د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې خبرې او بیانونه نشر کړي وو. د دې خبر پانه تر مخه دا په داسې حال کې ده چې بلوچ رسنۍ په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیتي ادارو بیلتون پاله ډلو او طالبان پلو ترهګرو وسلوالو د خطرونو سره سره خبرونه کوي، او که د دوی مواد خبرونه کوي نو بیا ورته ګواښونه کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبر ایجنس هندوستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی د دورې په اړه لیکلي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د روسیو کې افغان ځواکونو د هندوستان روایتي رقیب ملک پاکستان پوځیانو سره پر ډیورنډ کرښه وسلوالې نښتې کړي. ایجنس لیکي افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د پوځ او حکومت په نیت شکونه لري، ځکه چې دوی د طالبانو د هغه حکومت ملاتړ کوي چې امریکا په 2001 کال کې له منځه یووړ. مقاله کې راغلی چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د ممکنه پوځي تړونونو لوجبه پاکستان خفکیږي، ځکه چې اسلام آباد لا وارد مخه افغانستان کې د هند اغیز په پراخوالي پریشان دي. هندوستان او افغانستان په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې د نورو همکاریو ترڅنګ پکې د هندوستان لخوا د افغان ځواکونو روزل هم شامل دي. اسوسییټډ پریس د یو افغان څېړونکي لخلې وای چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پوځي همکاري به د پاکستان سره خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ریپورت کې لیکلي په پاکستان کې په تیر یو کال کې داسې ریپورټونه مخې ته راغلل چې پکې د اقلیتونو سره امتیازي سلوک شوی او په خلاف یې په تشدد کې زیاتوالی شوی. د دغه ریپورت غټ ټکی له فرخنده وزیر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مئی په 6 نیټه په جهان کې د مذهبي ازادۍ په اړه یو رپورت خپور کړی. دغه رپورت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وړاندې کړ، په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره امریکایي سفیر سوزان جانسن دغه رپورت په اړه د سوالونو ځوابونه ورکړل. د پاکستان په اړه دا رپورت وایي په دغه هیواد کې ځینې قوانین او پالیسۍ په مذهبي ازادۍ بندیز لګوي. د آئین تر مخه اسلام د دغه هیواد سرکاری مذهب دی او ټول قوانین هم د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې جوړ شوی دی. خو د حکومت ځینې کارونه او پالیسۍ بیا داسې دي چې له عملی مذهبي لګکي په ازادۍ سره ژوند نشي کولی. بلاسفمي او ځینې نور امتیازي قوانین داسې دي چې د مذهبي لګکیو خلاف استعمالیږي. حکومت چونکې د هغه پیښو ډېرې کمې پلټنې کوي چې پکې په مذهبي لګکیو وسلوال بریدونه شوي دي، نو ځکه سزاګانې هم نه دي ورکړل شوي. داسې رپورټونه هم دي چې د مذهبي لګکیو غړي په جیلونو او بندیخانو کې د امنیتي ځواکونو لخوا هم ځورول کیږي. حکومت اگر چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره یو څه ګامونه پورته کړي دي، لکه د کامی یووالي وزارت جوړول او د اقلیتونو د مرکزي وزیر شهباز بټي د وژنې وروستو د اقلیتونو د وزارت لپاره یو خاص صلاحکار ټاکل کېدل شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو دا رپورټ د پاکستان په اړه دا هم وایي، په دغه هیواد کې د یو مذهب سره د تړاو په لړ کې د امتیازي سلوک رپورټونه هم دي. په ټولنه کې د مذهبي لګکیو په اړه برداشت په کمېدو دی او داسې رپورټونه هم دي چې په دغه هیواد کې د مدني ټولنې غړي او اقلیتونو مشران د مذهبي ازادۍ او یا د لګکیو په اړه د خبرو کولو ویریږي. د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر هم ځکه ووژل شو چې د یوې عیسوي ښځې د کیس په اړه یې خبرې کولې. په پاکستان کې فرقه ییز نښتې هم دا ښکاره کوي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت کمی له وجې ترهګر بریدونه سیوا شوي دي. د احمدیانو، شیعه، هندو او د نورو ډلو په غونډو وسلوال بریدونه وشول چې پکې یو شمېر خلک ووژل شول. رپورټ وایي په تیر یو کال کې د امریکا حکومت په پاکستان کې د اقلیتونو سره د سلوک ته نږدې نصارنه وکړه او د دغه هیواد د حکومت سره یې د اقلیتونو د حقوقو په خوندي ساتلو او د ځینې امتیازي قانونونو د ختمولو په اړه هم خبرې وکړې.
د ملګرو ملتونو فاونډیشن او د امریکا د ملګرو ملتونو اسوسییشن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ادارې د 2012 کال لپاره جایزه وړونکو نړیوالو معتبرو او لوړ رتبه شخصیتونو ته د جایزې ورکولو میلمستیا اعلان کړې چې د نومبر په 6 نیټه به ترسره کیږي. په دغه دستوره کې به ملالا یوسفزی ته هم جایزه ورکول کیږي. د دې رپورت نور تفصیل د یوې لنډې دمې رسته اورو. د جایزې ورکولو په دغه دستوره کې به د سوات ملالا یوسفزی نوم تر ټولو سر کې وي. ملالا یوسفزی چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې طالبانو هغه وخت وویشتله چې کله هغه د سکول نه کورته روانه وه. ملالا یوسفزی طالبانو ځکه په نښه کړې وه چې هغې د جینکو د تعلیم لپاره ښکاره خبرې کولې. تیر کال د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون 10 نومبر د ملالا روز وګرځوله او هغه د ملګرو ملتونو د لور په نوم یاد کړه. د 6 نومبر په جایزو کې به ملالا یوسفزی ته د جینکو د تعلیم د مبارزې په حیث په نړیواله کچه د بدلون راوستو جایزه یا د چیمپیئن فار ګلوبل چینج ورکول کیږي. په دغه دستوره کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوونکو کارکوونکو ته به هم جایزې ورکول کیږي چې د نړۍ په خطرناکو سیمو کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې ایوارډونو کې به جی ای افریقا ادارې ته هم جایزه ورکول کیږي چې په سختو چیلنجونو کې د افریقایي هیوادونو مرسته کړي، چې پکې د افریقایانو لخوا د غیر توانایي او د صفا اوبو د غوښتنې پوره کول شامل دي. د جایزو ورکولو دا دستوره چې په امریکا کې به جوړیږي، د خبر پاڼې تر مخه په دې دستوره کې به سفارتکاران، کاروباري طبقې سره تعلق لرونکي، حکومتي چارواکي، هنرمندان، د میډیا او د مدني ټولنو کسان ګډون کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړیدونکي نواز شریف ته موقع ده چې په هیواد کې د میډیا ازادي خکړي او دارنګ د خبره یقیني کړي چې د هیواد رسنۍ د هر چا لپاره کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې نواز شریف به دا هر څه وکړي او کنه. په دې اړه نیوز ویک مجلې یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
په پاکستان کې د یو لسم به انتخابات چې په نتیجه کې به یې نواز شریف د دریم ځل لپاره وزیر اعظم جوړ شي. له دې شاوخوا 8:30 وړاندې په اسلام آباد کې پولیسو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ډیکلن واش کور په ګیره کې واخیستو او ورته یې امر وکړو چې د نه منلو وړ خبرو له کبله دې له پاکستان ووځي. مقاله کې راغلی دی که څه هم په پاکستان کې انتخابات ترسره شو او یو جمهوري حکومت په مخې ته راشي، خو له بده مرغه په دې هیواد کې په تیر وختونو کې کتل شوي چې حکومتي ادارې زیاتره زورواکه چلوي. معلومه نه ده چې ولې واش له پاکستانه په ویستلو مجبور کړل شو، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې نوموړی د پاکستان ضد وو. د پاکستان په اړه د حیرانتیا خبره دا ده چې د هیواد خپل میډیا د خراب رپورټونو او ایډیټنګ له وجې اوبو اخستی. خبریالان په بیرحمۍ سره د حکومتي مشرانو د شرمولو په لټه کې وي، خو دوی دا هر څه ډیر په احتیاط سره کوي او کېدای شي چې همدغه وجه وي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د 1992 کال رهیسې په پاکستان کې 250 خبریالان وژل شوې دي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای د دغه خبریالانو د وژنې په لړ کې ډېر کم تحقیقات یا مقدمه چلول شوې. په پاکستان کې وژل شوې زیاتره خبریالان هم د دې هیواد دي او یوازې په 1300 میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوې دي. په مقاله کې راغلی دی کله چې په 1999 کال کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم وو نو میډیا د ریاست په کنټرول کې و. خو بیا چې کله پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف حکومت په لاس کې واخیستو نو میډیا یې آزاد کړه او لومبی شخصي ټلویزیون جیو په مشرف او د هغه په انتظامیه انتقاد شروع کړو او د لسیزو رهیسې ځپل شوی میډیا خپل زور وستل پیل کړل. او اوس مهال شاوخوا 40 نیوز ټیوی چینلونه په پاکستان کې شتون لري. په ملک کې تعلیمي شراکه مده نو همدغه وجه ده چې ټیوی د خبرونو ترلاسه کولو لوی میډیم دی او هم له دې سره د خبریالانو شمیر هم زیات شوی. په پاکستان کې د الکترونیک میډیا نه وړاندې د خبریالانو شمیر شاوخوا 2000 وو، ولې اوس دغه شمیره قریبا 10000 ته رسیدلې ده. د مقالې په اخره کې راغلی دی له نواز شریف سره اوس ښه موقع ده چې میډیا آزاد کړي او دا مهال چې په پاکستان کې په لسګونو ټی وی او ریډیو چینلونه دي نو نواز شریف کولی شي د دې په کارولو سره ولسی مفکوره بدل کړي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اور ایدن کو مشال لیڈیو تا سوره اوس بلار شو اسلام آباد تا د چین وزیر اعظم چې دا وخت د هند په دوره د امکان د چ سبانه بعد پاکستان سرکاري دوره کوي او د خپل دوري پر مهال به نوموړي له پاکستانی چارواکو سره لیدل کوي او په مختلفو موضوعاتو خبرونه علاوه به کې دیشي چې یو شمیر موعده هم لاسلیک کی. د دې نوموړي د دوره په حق لا د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د چین وزیر اعظم لی کی جیانگ به د پاکستان په دورځنۍ سرکاري دوره سباله اسلام آباد ترازی. د پاکستان خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودری په اونیزه خبری غونډه کې ویلی وو چې د خپل دورې پر مهال به د چین وزیر اعظم د پاکستان صدر آصف علي زرداری، نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو، د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف نه علاوه د مختلفو ګوندونو مشرانو سره هم لیدا کاته کوي. نو موړی زیاته کړه چې د چین وزیر اعظم با په درشتم مې سنټ ته خپل وینا کوي. د ترڅنګ د دوه ملکونو ترمنز استراتیجیکی اړیکی خکول نه علاوه مختلف معاهده به هم لاسلیک کوي. په پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې په خوانی مشر اعجاز خټک د چین وزیر اعظم د دورې په حق لوايي
یو هو کټه کې رکوبت دی چې هغه سفیشلی نشي کولې نو یو حکومت یې نه دی راغله. خو دې کې دا دی چې دا یو فارمول وند شي اسټایل ماته پاکستان او چین واسم در خطاله کاتي بین دا هم ظاهره ول دی وړي چې را حکومت کم نوم راشي پاکستان او چین تعلقات
پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وای چې د دورې اصل مقصد د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خساتل دي.
دا یو قسم اشورنس دی چې دوی به موږ سره روز تعلقات دا به کنټینیو کوي به او بلکې صدا ده چې چاینا او انډیا خپل فیصله کړی دا چې بارډر ډیسپیوټ نو ما خیال دے آگے بارے کے بم زمون حکومت تا بریفنگ ورکی یو دا چھے مون با اگر کانٹینیو کو اخپل ریلیشن شیپ اور دا چھے زمون ہندوستان سے سمجھوتا روان ہے دا با پی افیکٹ نو گرزائی نور پروجیکٹس دے روان دی گوادر پورٹ تے اگی مشورنس واری چھے دا با کانٹینیو کے گی.
یاد دیویشی دا چین وزیراعظم لی کی چیانگ دا پاکستان دا لمبئی دورا دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر.
مشال ریڈیو تاسو ته اوس بلال شو مومند ایجنٹ سے تا د شبقدر او د مومند ایجنٹ سے خلق وای چی بجلی خو اس هم نوی نو اوس با دلمر نه د بجلی جوړون کی شیشو یا سولر سسٹم نا کار واخلی چې د میاشتنی بلی نه هم بچ پاتې شي او د دې کار هم وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په محمود جنسی او شبقدر کې د بجلی د بندښت یا د لوګ وولټیج بجلی لوجه اولس متبادل سیزونه کاروي لکه د بجلی پیدا کون کې جنریټر ماشینونه او د نور نه بجلی جوړون کې سولر شیشي. د جنریټر ماشینونه د تیلو د ګرانې پوجا په قدرتي ګیس چلول کیږي، ولې د نور شیشي بغیر د کومې روزانه خرص نه بجلی پیدا کوي چې ولستر استفاده کوي. د محمد ایجنسی یو سپینګر چې د قدرتي ګیسونو خرصون کې په یو دکان کې ولاړو او سلندر راوړو، وای ویل
زمان اما فضل مولا هم دس یو سو دی دو بجلی کم دا انو دا گیا پدی وجہ چو چلتا پیدان لا روزگار کو اور ریڈیٹر او کار پی کو پاپتا کی مثال اندا سی او دا دریٹ ما با مخ کی مای اوڑو اوس ډیر ز ډیر دیا توڑا ما
د گیس خرسون کی دکاندار سر مهم خبر وکړي او ورنمو د قدرتی گیس په خرس کی د زیاتوالی پختنه وکړه.
فضل ردی منم دے مخ کی وجہ کم کم اس کم 30,000 دکانداری کور نو سکند 7,000 بجلی ری بالا جنریٹر پیچھے انجن پیچھے مختلف مختلف سیزنہ بجلی
په شبقدر بازار کې عطا الله خان په جنریټر ماشین بجلی جوړوي او بیا د خلکو خرابې شوی فریزر او ایر کنډیشن جوړوي، نو کار څومره زیات شوی دی.
او چې بجلی نه نو بس جنریټر استعمالو په موږ دمره راشي چې موږ ته کار نشو کولای، ځکه کار د غوی کیږي نه بجلی نه د یوې ورځې کار لس پنځل شل ورځو ته ورسی.
په شبقدر کې یو بل دکاندار چې د بجلی سامانونه جوړول او د دکان مخې ته د نور شیشه لګولې و چې بجلی جوړوله، هغه سره مهم خبر وکړلې.
زمانو مرح الله دے چې موږ سولر استعمالو، سولر هم سکه لاغلې دے روزانه پیسې باندې خو یو یا دوا یا درې دا شیزونه یې کنه دغه سټیبلایزر می او دغه بکی یو پیس هم بکی، نو دی ورځو کې به اډر ډیر سی واشه په جمی کې موږ اسې ناشتي وګ.
شاکر الله خان د نور شیشي خرڅوي او محمد جنسی تاتلون کې په سړک کې دکان دی. د نور نه د بجلی جوړون کوششو د زیات خرص په اړه وویل،
موږ ته خو تقریبا د مردان 400 سواب پورې کسان دل ترزي خلک ډیر شوق لی، ځکه چې د بجلی نو کمې دی او ګرمۍ خل تنکړي نو بس دا متبادل ذریعہ ده. اوس خو دا کوم موسم ګرم شوی دی په وجه خو تقریبا چې څومره مال منګ راو غوړو غدي یو ورځ کیږي بس ختميږي، نو په دوه مورز درې مورز مال را غوړو.
د قدرتي ګیس او د نور شیشي خرڅون کو دکاندارانو په وینا د دوه هفتو راهسې د هغوی کار ډیر سیوا شوی دی او دا ځکه چې ولس یو ور زیاته خرچه وکړي، خو د بیا بیا کړاو او د میاشتنی خرڅونو نه ځان هم بچ کړي او خپل ضرورتونه هم پوره کړي.
د افغانستان د ننګرهار په لسکونو ځوانانو د ګل پروست جلال آباد ښار د پاکوالی یا صفایي په غرض یو ورځنی اشر وکړو. دوی وایي چې له اشر څخه هدف دا دی چې په خلکو کې د چاپیریال ساتلو کلتور عام کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ښار پاکونی دغه یو ورځنی اشر د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت لوري تر سره شو چې په لسګونو تنو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په لومړي سر کې یې د ښار بیلابیل سرکونه پاک کړل او بیا یې د پوهنتون روغتون اویلۍ پاک کړه. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والله احمدزی وویل چې له اشر کولو څخه یې ادب دا دی چې ښاریانو ته وښیي چې د خپل چاپیریال په ساتنه کې فعاله ونډه واخلي.
د دغه کمپاین هدف دا دی چې عوامو ته دا پیغام ورسوي چې د خپل ښار په پاک ساتلو کې او د سمسورتیا کې دوی باید فعاله ونډه واخلي. زلهاو ځوانان کوم ګراتول کوم نسو کولای ټول ښار پاک وساتو. زموږ د لغه کمپاین هدف دا دی چې نور ته پیغام ورسو.
د جلال آباد ښار ګڼ شمیر ځوانان په دې باور دي چې که په ښار کې د ښار پاکونې فرهنګ دود شي، نو لري به نه وي چې یو پاک او سوچه ماحول ولرو. د سلطان په نوم یو تن مشال راډیو ته وویل،
خپل د ښار پاکوالي لپاره راغلو چې خدمت وکړو خلکو ته وښیو چې موږ ولا راغلو دلته صفایي کوو چې دا ټول خلک ویښ شي وګوري چې ولا دلته خلک ننګرهار کې داسې خلک شته. نو ټول ځوانانو ته دا راغله رمزه چې راشي خپل ښار پاک کړو.
مل پنوم یو بل تن اشر کون کې بیا د جلال آباد ښار اوسیدونکو د چاپریال په ککړتیا کې مسؤل وګڼل.
دغه صفای چې کوم دی دا د ایمان او جز ده، ځکه وی خیال ملجی څخه به تر ده. دغه په خطر باندې چې مخکې لدین سره مریضیږي هغه لپاره مخونهول شي. د مخکې چې یو ځکه صفاته چې دته باید مخونهول شي.
د ذکر وړ ده چې د ځوانانو د امیریت تر څنګ په ننګرهار کې بیلابیل مدني او پلاهی ټولنې فعال دي چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ وخت نا وخت د ښار پاکولو په خاطر په اشر روزی او حسی داوی چې په خلکو کې د چاپریال د پاک ساتلو کلتور عام کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د قبایلی سیمو د لوبو تنظیم په وینا د قبایلی سیمو نه د 1400 کالونه کم لوبغاړي به راتلونکو اونۍ په صوبایي توګه په لوبو کې برخه اخلي او د دې لپاره دوی خپل تیاریاں مکمل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن د چارواکو په وینا د قبایلی سیمو د 1400 کالو نه کم لوبغاړي به په بین الصوبایي کچ بیلابیل لوبو کې برخه اخلي چې په دې کې فوټبال، والیبال، اتلتیکس، مارشل آرټ او باسکټبال لوبې شامل دي او دغه لوبې به د پاکستان په بیلابیلو ښاریو لکه لاهور، بهاولپور، ګلګیت، اسلام آباد او پېښور کې یو ونۍ پس ترسره کیږي. دوی وایي چې په دې لوبوکی د برخه اخستو د پاره ټرایلز اخیستې دي او د لوبغاړو د انتخاب نه پسې د دوی تربیتی کیمپونه په پیښور کې لګولې دي. په دې حق لا د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواره مشال ریډیو ته وایي،
اول خو د انډر 14 فوټبال چمپیونشپ ته د ګلګیت کې چې دا د پی ایس بی پاکستان سپورټس بورډ لاندې وي، د ماشومانو کم شروع دی. تقریبا لس ورځې وشوې او دا څلورویشتم مئی د دې میاشتې ګلګیت ته ځي او هلته به په هغه نیشنل چمپیونشپ کې پارټیسپیشن کوي. ورسره ورسره د باسکیټ بال نیشنل چمپیونشپ هم په پېښور کې نن نه شروع کیږي. ورسره ورسره د اتلیټکس څلورویشتم، پنځویشتم، شپږویشتم مئی نه په اسلام آباد کې شروع کیږي. هغه هم د فاټا کیمپ لګېدلی دی.
د خیبر قبایلی سیمې باډې سره تعلق لرونکی 14 کلن احسان الله اپریدی په لاهور کې کیدونکې مارشل آرټ لوبې د پاره د فاټا په ټیم کې منتخب شوی دی. نوموړی په دې لوبو کې د برخه اخیستو په حق له خپل احساسات صدا سره شریکوي.
پنځه ګڼه پریکټس کا روزانه زه ډېر جوړ خوشاله یم چې مو فرست ټایم دی چې زه دومره غټ سم باندې مقابله لچم او سپاټه اولمپیک کې دا امید چې ان شاء الله دا پیرا چې موږ هیلپ کی او چې څومره هیلپ کی پکې ولا د کی څومره فیسټی کی پکې پکې ولا لور کا وشي یا نور څه بول لور کا وشي په کومه چې موږ پاټه ال اونلاین وی کوو موږ پاټه خارج څومره ډیر جوړ تاسو ډیر جوړ کېلر ټیک دی په دوه فیسټی نشته.
دا چې فاټا اولمپیک اسوسییشن با د لوبغاړو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکوي په دې حق له د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواره وایي،
او د ټول ماشومانو ته، لکانو ته، ځوانانو ته کیمپ ملاويږي، اکوموډیشن هم ورته ملاويږي، نور خرچې هم ورته ملاويږي او داسې کیټ ورته ملاويږي. رومبای ځل چې هغه یو ډپارټمنټ د نوي اچول زما د فاټا
یا د دې ویچ د تیرې سمو دې رئیس پاکستان اولمپیک اسوسییشن او پاکستان سپورټس بورډ د قبایلی سیمو لوبغاړو ته هم په رسمي توګه په صوبایي او قومي کچ لوبو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې ده او اوس قبایلی لوبغاړي په داسې ډول لوبو کې ډېر په شوق سره برخه اخلي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو موږ ته په فیسبوک باندې او په ټوئیټر باندې هم رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. اوریدونکو، او اوس د خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی یو، انو د بشیر غوښنه ملت خبرونه وره.
د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف پرون په وینا کې وویل چې د پاکستانی طالبان لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل شي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړونکي ګوند تحریک انصاف غړي او د دې صوبې لپاره نامزد وزیر اعلی پرویز خټک، د جمعیت علما اسلام سیمه ډلې مشر مولانا سمیع الحق او حقانی مدرسې نور مشرانو سره پرونی ملاقات کې د طالبان سره د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. چارواکي وایي نن سهار د جنوبي وزیرستان په درګي سیمه کې د ملیشه ځواکونو په ګاډو شوي چاودنه کې دوه اهلکار وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د یو سوال نښتې په مهال 23 طالبان او 4 پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان چارواکي دا هم وایي چې په هرات ولایت کې د سړک غاړې په بمي چاودنې کې د سلما بجلی ډیم شپږ امنیتي ساتونکي ووژل شوي دي. نن افغان ولسمشر حامد کرزی د هند د دروازنی سفر په مهال د دې هېواد د وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرنام مکرجي سره ملاقاتونه کوي. د افغان ولسمشر ویاند ویلي چې ولسمشر حامد کرزی نیت لري چې د افغانستان د ملي پوځ او ټولو امنیتي ادارو لپاره د هند د مرستو راجل کړي. امریکا کې طوفان تر یو نوي زیات کسان وژلي او په لوی شمېر کې نور ټپي کړي هم. د طوفاني سیلې د دوشنبې په ورځ امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهاما او فلوریدا ښار کې په پراخه کچه د بهیر رامنځته کړی او تمه ده چې ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه ورکړل شوه.
د بشیر غوښنلند خبرینه تاسو اړیدل او ریډونکو هم دې سره زمونږ نننن نه حساسه خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نرستو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ز انیس اجمل بشیر غوښ او تکنیکی همکار فضل افریدی ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.